د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. نن د جمعې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 24مه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې، په افغانستان کې 9 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې سوی دی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساده خبری خپرونه کې زیم ستاسو کوربنا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خپرونه کې شرغ لاست وایو. د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو. خپل غوښتي د خبرونو سټکو ته
د برتانی خلکو د جمعې پورس شوی ریفرندم کې د زیارت پورس شوی ریفرندم کې د یورپی یونین نه ځان لکېدو په حق کې رائے ورکړې ده. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د ولسی رائے د نتیجو راتلو وروسته اکتوبر میاشت کې د استعفا ورکولو اعلان کړی دی. د یورپی یونین نه جدا کېدو په حق کې د مخالفه ډلې مشر نایجل براج وای د یورپی یونین نه جدا کېدو ورځ به د ازادۍ په حیث مانځي.
A national bank holiday and we will call it Independence Day. Thank you.
The European Union of برطانیې جلا کېدو فیصلې له وجې د دغه هیواد کرنسی په 1.5 کال کې تر ټولو ښکته راغلی. نړیوال سټاک مارکیټونه هم غورځېدلي او یورپي بانکونو ته په ریکارډ کچه باندې د اربونو ډالرو تاوان رسېدلی.
The stability of the foreign exchange markets is of utmost importance for global growth, but currently the foreign exchange markets are extremely nervous.
او د پاکستان خارجه دفتر وای پاکستان او افغانستان د ګډه سرحدي پوله سمبالښت او د دوړ خزه مسلو حل باندې سلا مشورې لپاره د اعلی کچې طریقه کار باندې سلا سوي دي.
په تاشکند کې د شنګای مرستي تنظیم د غونډې په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته یو بل سره لیدلې دي.
د افغانستان امنیتی چارواکي وایي د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو په وخت د داعش 13 تنه زیات وسله بال وژلي دي.
کوټ ولسوالۍ کې تیره شپه 12 بجې بېلابېلو سیمو کې داعش وسله وال لیدلي. په ډلهییز ډول امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې عملي جګړه رامنځته شوه. د دې جګړې په پیل کې تر 1.5 زیات داعش وسله وال وژل شوي دي.
اوس درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د برتانیې ولس د ریفرندم په وخت د یورپی یونین پرېښدلو په حق کې 2.5% زیاتې رای ورکړې دي او نږدې 2.5% خلکو رای ورکړې دي چې برتانیې د اروپایي یونین کې پاتې سي. او بلخوا د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دي چې دوی د خپلې عہدې څخه د استعفا ورکولو اعلان کوي او د اکتوبر په میاشت کې به استعفا ورکوي. باید چې کنزرویټیو ګوند د نوي وزیر اعظم لپاره تن وټاکي. بل پلو ته د رای په حق کې سیاسي مشر نایجل براج ویلي دي چې دا د ازادۍ ورځ ده او خپل پلوانو ته د ازادۍ مبارکي ورکړې دي. د یورپی یونین د څخه د برتانیې د وټو په حق کې اکثریتي رای راتلو وروسته د نړۍ مشرانو خپل غبرګون ښکاره کړی. ځینې مشرانو اندېښنې څرګند کړې او ویلي دي چې دا به په نړۍ کې مارکیټ ډېر ښکته راولي.
د یورپی یونین نه د برتانیې جدا کېدو فیصلې له وجې د دغه هیواد کرنسی په 1.5 کال کې تر ټولو ښکته پرېوتی او یورپی بانکونو ته په ریکارډ کچه په اربونو ډالر تاوان رسېدلی دی. د برتانیې ریفرندم د نړۍ د مالیې په مارکیټونو د اوبو د چپو په رنګ اثر کړی. د برتانیې پاوند د کال 1915 وروستو په اول ځل دومره ښکته غورځېدلی او د برتانیې او یورپ کمپنو په اربونو ډالره بیللي. د جاپان کرنسی ین د کال 2013 راهسې په اول ځل د ډالر په مقابله کې مضبوطه شوې او د سرو زرو بیه په 9 کال کې تر ټولو زیاته برتلې ده. د امریکې ډاو جونز صنعتي انډیکس د ورځې په اوله کې 1500 پوینټونه ښکته پرېوتلی و چې اوس لږ په برتلی دی او اوس دغه ښکته پرېوتل تر 400 پوینټونو یا نقطو پورې دي. د سکاټلند وزیر اول او د سکاټش قامی پارټۍ مشر نیکولا فرګوسن ویلي د یورپی یونین نه د برتانیې ځان لکېدو فیصلې وروسته د سکاټلند ازادۍ ریفرندم یو ځل بیا په میز پروت دی. اخوا د برتانیې مرکزی بانک ګورنر اعلان کړی دوی مالی مارکیټونو ته د مرستې لپاره په اربونو ډالر ورکولو لپاره تیار دي او دا چې د ضرورت په وخت په نور ګامونه هم پورته کوي. د امریکې صدر براک اوباما ویلي د برتانیې د خلکو په ریفرندم کې خپل رای ورکړي او دا چې دوی د دغه فیصله احترام کوي. نوموړي ویلي دي د برتانیې او د امریکې ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې تعلقات دي او دا چې دغه تعلقات او اړیکې به په راتلونکو ورځو کې هم مضبوطې وي.
پاکستان او افغانستان د پولي په سنبالې دو په میکانیزم سلاسوي دي. مطبوعات وایي د دواړو هیوادونو چارواکو تاشکن کې د شنګای همکاري غونډې په مهال لیدلې دي او د خبرو په مهال د پولي امنیت او نظام جوړولو باندې رضا سوي هم دي. اکسپرس ټریبیون رسپانه وایي پاکستان د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ترمنځ د ملاقات په وخت د افغانستان کمی سلامتي چارو سلاکار انیف اتمر هم موجود و. د پاکستان خارجه دفتر وای دواړه خواوې په دې سلاسوي دي چې د پولي میکانیزم لپاره به د دواړو هیوادونو اعلی پایډلې طریقې کار لپاره وړاندیزونه جمع کوي.
د افغانستان په ختیز ایالت ننګرهار کې افغان امنیتي چک پوسټونو باندې داعش وسلوالو حمله کړې دي. افغان چارواکي وایي چې داعش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې په 15 امنیتي چک پوسټونو باندې حمله کړې دي او دا چې د هغې وروستو رامنځته شوې جګړه کې افغان ځواکونو د 13 زیات داعش وسلوالو وژلي دي. چارواکو پوس او عامو خلکو ته اوړېدلې مرګ ژوبلې په اړه څه ویلي نه دي.
د بلوچستان ایالت سرشار کوټه د علمو چوک سره نږدې تر سره سوي چاودنې کې لږ تر لږه څلور تنان وژل سوي او شاوخوا شل نور ژوبل سوي دي چې پکې ماشومان او ښځې هم دي. د امنیتي چارواکو وینا ده د چاودېدونکو مواد د یو دکان څخه د بندې په ولاړ موټر سایکل تړل سوي وو. چاودنه هغه مهال وسوه کله چې خلک د روژه ماتي او اختر لپاره په سودا اخستو کې مصروف وو. نور تفصیلات حمید سمسور په راپورټ کې.
د کوټ شار د پولیسو یو عالی رتبه مشر وویل چې دغه پیښه د کوټي پر ایرپورټ سړک باندې پر عالمو چوک باندې د سوزیو او د میوو پر یو مصروف ځای باندې پر داسې مهال رامنځته سپله کله چې نن دلته د جمعې په ورځ باندې خلکو د روژه مات لپاره سوزی او میوې اخیستلې. د چاودنې له سببه څخه څلور تنه وژل شوي دي او 2 بیا ټپیان دي. په ټپیانو کې 2 ښځې، 4 د سکول ماشومان هم شامل دي. پولیس وی چې دغه چاودېدونکو مواد په یو ولاړ سایکل کې شودل سوي وو چې د یو دکان لمخې درولای وو. د چاودنې څخه شپږ دکانونه، 2 ګاډیانی، 2 رکشې او 15 موټرسایکلانو ته هم زیان رسیدلی دي. نصرالدین بړېڅي پر دغه ځای باندې دکان لري. دای د خپل د دکان د تاوان په اکل باندې وی.
فلحال تو دکان مې کچھ بھی نہیں بچا، 6-7 لاکھ روپے کی مال تھی، بس یہ تو فلحال کچھ بھی اس میں نہیں ہے.
زما په دکان کې اوس هیڅ نه دی پاته. 15-16 لکه روپۍ سامان پکښې وو، دا ټوله برباد شوی دی. ټپیان شوي کسان یې په سم لاسي ډول د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړل. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د امریکای سپریم کورټ لخوا د صدر براک اوباما د مهاجرت اصلاحاتو په سر د تعطل سره مخ فیصله په امریکا کې د میلیونونو غیر قانوني خلکو راتلونکي په خطر کې اچولې دي. صدر اوباما د کلون راهسي د غیر قانوني مهاجرینو لپاره په امریکا کې پاتې کېدو یو قانوني لار رابستو. اصلاحاتو په سر د سپریم کورټ په 8 ججانو کې 4 د نوموړي د اصلاحاتو په حق کې او 4 ججانو د دې په مخالفت کې رائے ورکړی ده. د امریکای په سپریم کورټ کې 9 ججان وي، خو دا وخت یو جج د ملینی ورستو یو څوکۍ خالی ده او کسوم صدر براک اوباما د 9 جج لپاره نوم هم اعلان کړی دی، خو کانګرس تر اوسه پورې د هغې منظوري نه ده ورکړې. په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او وایي چې راتلونکی صدر به د دغه 9 جج فیصله کوي.
جاکارتا کې حکومتي چارواکو ویلي دي وسلوالو د فلیپاین سویلي سمندر زخه و د کشتۍ چلوونکي تښتولي دي. چارواکو وایي 14 کشتۍ چلوونکي د کویلي سټاک وړل چې سمندر کې یوې وسلوالې ډلې اغوا کړل. د انډونیشیا خارجه وزیر ویلي دي د خپل وګړو د راپیدا کولو لپاره به هر ممکنه هڅې جاري ساتي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه سوي چې دغه کسان د تاوان لپاره تښتول سوي دي که د فلیپاین تندره و ډلې ابو سیاب
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګران اردوونکو د نن ورځې د نړۍ تر ټولو مهم او غټ خبر د برتانیې ریفرندم دی چې پکې فیصله شوې ده برتانیا به د یورپی یونین نوره برخه نوي. د نړۍ په مارکیټونو کې غټ اثرات پیدا کړي دي. د نړۍ د مالیې مارکیټونه یا سټاک اکسچینجز ډېر ښکته پرېوتلي دي. د جاپان او د چین نه راواخله تر د یورپ او د امریکې او د سویلي امریکې پورې په ټولو سټاک مارکیټونو باندې د دې ډېر غټ اثر او اغیز غورځېدلی دی. تفصیل به پې تاسو ته وړاندې کوو چې له دې به په راتلونکو ورځو کې اقتصادي او مالي اثرات څه وي. موږ سره اوسېږئ.
بالکل کرمونه اوریدونکو تاسو ته مو څنګه په خبرونو کې هم وړاندې کړل او تېرو خپرونو کې مو هم په دې هکله راپورونه وړاندې کړل. هم یو راپور درته وړاندې کوو سی د ریفرنډم په وخت باندې په برتانیا کې د برتانیا ولس 25% زیاته فیصد د رای ورکړې ده چې دوی به په یورپی یونین کې نه پاتې کېدل غواړي. په دې هکله تفصیلات درکوو. په لندن کې د بی بی سی خبریال عادل شازیب زموږ همکار وکیل خان پښتنې کړې دي. تاسو ته یو ربیع وړاندې کوو.
دې وخت کې وکیل صورتحال داسې دی چې کله نه د دې ریفرنډم د نتایجو اعلان شوی دی نو په برتانیا کې د یو غیر یقیني صورتحال دې ځای کې پیدا شوی دی او د برتانیا چې کم پاؤنډ دی کرنسی دا هغه هم لسو نه 15 فیصد پورې راغورځېدلې ده. دغه رنګ سټاک مارکیټ چې دی نو د یو داسې سوالونه راپورته شوي دي چې اوسه پورې چا سره هم جواب نشته دی. یو غیر یقیني صورتحال دی. بل د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې د خپل عہدے نه د استیفې ورکولو اعلان هم کړی دی. استاد اوریدونکو د بار بدا وایو چې د برتانیې روپا کې د پاتې کېدو کمپین مشري چې وا هغه د برتانیې وزیر اعظم کړی و نو هغه دا وایي چې اوس زما دغه ذمہواری جوړیږي چې عوامو زما مخالف کمپین له ووټ ورکو نو ماته اوس اس اختیار نه دی چې زه د برتانیې حکومت وچلوما. او تر څو چې د عامو خلکو خبره ده نو عام خلک دلته کې چې دي نو هغه چې څنګه د کتاسو د دې ریفرنډم نتایجو ته وګوري نو هغه هم ډیر ټایټ وو. ډیره سخت مقابله وا یعنی اته سلوي خوټونه چې دي فیصد ووټونه چې دي نو هغه یو کمپین اغستې دي او دغه رنګ 25% ووټونه چې دي هغه بل کمپین اغستی نو دغه 3-4% فرق نه هم ظاهریږي چې دلته کې خلک چې دي نو هغه ډیر زیات تقسیم او د دې کله نه چې د دې ریفرندم نتایج راغلي دي نو په هغه باندې هم د برتانیې خلک دلته کې تقسیم دي. څوک په دې باندې خپه دي چې را برتانیې به اوس د روپانه روزي او د برتانیې معیشت په ور سره خرابېږي خو بل لخته هغه خلک چې د برتانیې د روپانه دراوتلو حامیان دي حمایتیان دي هغه په دې باندې خوشاله دي چې برتانیا به اوس یو آزاد او خود مختار ملک جوړیږي او د دې د وجه به د برتانیې معاشي فیصلې چې دي هغه به پخپله برتانیا کوي نه چې روپا به کوي یا د امیګریشن یا د کډوالو مسله چې ده هغه به پخپله برتانیا حل کوي نو د دې د وجه خلک چې دي نو خوشاله دي نو یو مکس شانتې دلته کې خبرګون مخته راغلی.
عادل شازیب دغه تاسو د وزیر اعظم د استمستفی کېدو ذکر وکړو دین علاوه نور کو کتی شي په حکومتي کچا سره کم خبرګون لیدل کېږي د حکومت لخوا دې ته نور څه جواب ویل کېږي د ریفرندم دغه نتیجو ته
د برتانیې حکمران ګوندی کبیا اپوزیشن لیبر ګوندی که دغه رنګ بیا دریم ستر ګوند لیبرل ډیموکریټس وي که بیا په سکاټلند کې تاسو وګورئ سکاټش نیشنلست پارټي دا زیاتره درې چې کوم ما لومبني ګوندونه یاد کړ دوی ټول وکیل تقسیم دلته کې په دغه ریفرندم باندې یعنی دا سینما چې یو ګوند چې دین او غدر برتانیې دراوتلو حمایت کړی وي او بل چې د مخالفت خلک تقسیم د برتانیې کابینه تقسیم او خپل د برتانیې د کابینې دوه درې ستر چې کوم سینیئر وزیران دي هغه د برتانیې د وزیر اعظم مخالف کمپین چې او چې دغه غختل چې برتانیې د روپان روزي د اغوی مشري کړي وا نو دې وخت کې د اغوی خبرګونم داسې دي چې که برتانیې وزیر اعظم په خفغان سرګنده کړي دي چې برتانیې به اوس د روپان روزي نو اوم د هغه په کابینه کې داسې مشران دی جان ویټنګډیل شو د کلچر چې کوم دلته کې وزیر دی یا بوریس جانسن چې د لندن سابقه میر دی او د برتانیې د وزیر اعظم خپل ګوند چې دی کنزرویټیو ګوند دا هغه مهمه مشر هم دی او هغه په دې باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. نو دغه هم غبرګون مخ ته را روان دی خو چې ټولو نه مهمه کوم غبرګون ته دلته کې میډیا او څېړونکو مهمه سترګه کړې ده هغه د سکاټلند برطانیې کې چې دي نو څلور بیا واړه واړه دننه ملکونه دي چې په هغې کې سکاټلند شامل دی په هغې کې ناردرن آیلینډ شامل دی په هغې کې ویلز دی او په هغې کې انګلینډ دی. نو دلته کې دا ویل کېږي چې اوس دې ریفرنډم نه پس دغه څلورو هیوادونو کې به دننه د برطانیې چې کوم دا څلور یونټ دي په دې کې به دننه دغه اوازونه روچتیږي چې را موږ ازادي غواړو. نو د سکاټلند چې کومه د حکومت دې وخت کې مشره ده نیکولا سترجن نو هغه غبرګون ته ډیره مهمه سرګمانې کتلې شوې دي ولې چې هغه اوس دغه غوښتنه وکړه د برطانیې وزیر اعظم نه چې سکاټلند اوس یو ځل بیا د برطانیې نه د ازادۍ لپاره ریفرنډم کول غواړي. نو دینه دا ظاهریږي چې د برطانیې د روپانه راوتل او هغه نه پس چې کوم دلته کې سیاسي یا آئینی یو بحران صورتحال پیدا شوی دی هغه به دلته ودرېږي نه او دغه امکانات هم څرګندکیږي چې کېدای شي سکاټلند کې یو ځل بیا 2014 کې ریفرنډم په سکاټلند کې شوی چې په هغه کې د سکاټلند زیاتره خلکو چې د برطانیې کې د اوسېدو فیصله کړې وه خو په دې شرط باندې چې برطانیې د اروپایي هیوادونو ټولنه چې د هغې ممبر وي غړې دی وي اوس چونکې برطانیې د هغه اروپایي هیوادونو ټولنې نه د راوتلو فیصله وکړه نو سکاټلند ځکه دغه نظر لري چې موږ چونکې برطانیې کې په دې وجه پاتې شوي وو چې ستاسو د اروپایي هیوادونو د ټولنې غړیتوب و اوس چونکې هغه نور پاتې نه شو نو ځکه اوس د سکاټلند عوامو ته هم یو ځلې بیا دغه رای یا اختیار ورکول پکار دی چې هغوی پکې دغه فیصله وکړي چې آیا هغه د برطانیې نه ازادي غواړي او کنه برطانیې کې اوسېدل غواړي.
سمه ده. ډېره مننه عادل شاه صاحب ډیور ریډیو سره خبرو
کولو.
یو جهان مننه.
ډېره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو تاسو خبرونه اوري د برتانیې د یورپی یونین نه د جدا کېدو په حق لباندې په ټوله نړۍ کې ډیر غټ اقتصادي او مالی اثرات دي رامنځته شوي دي. د نړۍ سټاک مارکیټونه ډیر په خکته باندې تللي دي څنګه چې تاسو واوریدل. د یورپ سټاکس په نوم باندې چې کوم انډیکس دی 700 هغه هم د 0% نه کته پریوتلی دی. د لندن فوټسي سټاک ایکسچینج هغه هم کته پریوتلی دی. د دې تر څنګ د ډاو جونز انډسټریل یا صنعتي انډیکس چې د امریکې د 150 غټو کمپنو ایوریج یا اوسط دی هغه هم د 1500 پورې 1500 پوینټونو پورې ښکته پریوتلی خو دا وخت یې هغه 433 پوینټونه ښکته دی. د امریکې بل غټ انډیکس ایس این پی 500 چې د امریکې د 1500 کمپنو اوسط دی هغه هم خوښه 2.5% ښکته پریوتلی دی. د دې تر څنګ تر ټولو چې کوم محفوظ ځای دی هغه سرمایه کارانو ته سره زر ښکاري. د سره زرو بایو بای چې کم دی نو هغه 8% په بره باندې تللی دي. او د پاکستان د کراچي سټاک انډیکس 100 کې اس ای 100 هم نن 2.2% ښکته پریوتلی دی. 800 او 800 پوینټونه هغه ښکته تللی دی. یعنی د نړۍ په هر یو سټاک ایکسچینج باندې د دې ډېر غټ اثرات پریوتلی دي. تر ټولو خو هغه د جاپان ین دی. د جاپان ین د کال 2013 په مقابله کې په اول ځل باندې ډیر په بره تللی دی. د یو ډالر په مقابله کې اوس 103 جاپانی ین جوړیږي. نور اقتصادي اثرات د برتانیې د دغه ریفرنډم څه شوي دي؟ یو رپورټ په تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ د برتانیې ولس لخوا د اروپایي اتحاد نه بېلېدل لپاره ریفرنډم کې په اکثریت سره د دغه په حق کې رایې اچولي. کم ګام ته چې ځینې اروپایي مشران یو ډېره لوی غلطي وایي. د اروپایي کونسل صدر ډونالډ ټاسک ویلي چې برتانیې د اروپایي اتحاد پر خودلو سره یو لوی غلطي کړې. نوموړی زیاته کړې چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې وي. هغه ټاسک ویلي چې نوموړی یقین نه کوي چې نور هیوادونه به هم دا خطرناکه لاره خپله کړي. د ناټو سیکرټر جنرال جنس سټالتنبرګ ویلي چې نوموړي ته معلومه ده چې برتانیه به د ناټو یو ژمن او مضبوط ملګری پاتې کیږي او په دغه اتحاد کې به خپل د مشر رول جاري ساتي. دا خبره نوموړي په یو بیان کې کړې او زیاته کړې ده چې اروپایي اتحاد سره د نږدې مرستو ژمنې لري. د فرانس صدر فرانسوا اولاند هم ویلي چې د برتانیې په دغه فیصله باندې ورته ډېر سخت افسوس دی، خو هغوی دغه غوره کړي او موږ یې احترام کوو. په ټویټر باندې خپل یو پیغام کې د جرمني وایس چانسلر سیګمر ګابریل د غرای اچول د یورپ لپاره یو خراب ورځ په توګه بیان کړي. د فرانس خارجه وزیر جین مارک هم د غرنګ په خپل ټویټر اکاونټ باندې ویلي چې د یو کې لپاره ډېر خپه دی. د 80% نه زیات رجسټر ووټرانو په دغه ریفرنډم کې برخه اخیستي او یوازې 40% زیات ووټونو سره دغه نتیجې مخې ته راغلي. د امریکا صدارتي ځغل کې د ریپبلیکن ګوت صدارتي کاندید ډانلډ ټرمپ هم د دغه ریفرنډم ستاینه کړې. خو د برتانیې د اروپایي اتحاد نه په وتلو د حقیقت سره نن د جمعې پر ورځ په ایشیا کې مارکیټونه ډېر لاندې راغلي. د هانګ کانګ سینګ انډیکس د 40% نه زیات کتتلې او ټوکیو هغه مهال تجارت درولو کله چې سټاکس نږدې 8% لاندې لاړل. د بلومبرګز د اندازو تر مخه دغه سټاکس د تجارت په مهال د خپلو بایو نه 200 بلین ډالر لاندې اتللی دي. د دې سره سره کرنسي هم د خپلو خرابو بایو سره مخ دي. د برتانیې پاوند د 1.5 کال خپل د لاندې تللو ریکارډ مات کړی. سویلي کوریا په دې لړ کې بیړنې غونډې کړې. ولې د جاپان ین د امریکایي ډالر په مقابله کې مضبوط شوی. تارو آسو د جاپان د خزانه وزیر دی، وایي چې د نړیوال پرمختګ لپاره د زر مبادله بازارونو کې ثبات ډیر مهم دی، خو دا مهال دغه مارکیټونه ډیر د غیر یقیني سره مخ دي. څېړنکاران وایي چې خارجه کرنسي ډیر د لاندې تلو سره مخ دي، ځکه چې فنګ اچونکي د پنګو اچول لپاره محفوظ ځایونه ګوري. په داسې حال چې سټاکس نن لاندې تللي، نو د سرو زرو بیې په بره لاړې.
I think the economic impact in the short term is limited.
ڈیزی یو اقتصاد پوه دی وای چې زما فکر اقتصادي اغیز محدود دی. هر څوک د مالی گزار لوجه فکرمند دی. سو ویل شم چې لندن د یو مالی مرکز په حیث به متاثر کیږي او مارکیټونه کې دی شیخ خپل ځای ته په راتلو کې ډیر وخت واخلي.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري، دوام لري، راپورونه درته وړاندې کوو. پاکستان او افغانستان د پولي په سمبالې دوه په میکانیزم سلاسوي دي. مطبوعات وایي د دواړو هیوادونو چارواکو تاشکند کې د شنګای همکاري غونډې په محل لیدلې او په دې خبري رضا سوي دي چې دوی به د پولي په جوړولو کم نظام سي دي هغه به جوړوي. نور تفصيلات رابعه پیر په رپورت کې درته وړاندې کوو.
پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه ستونزو د سلا او مرستې لپاره په لوړه کچه طریقه کار یا میکانیزم په جوړولو سلا سوي دي، چې مشري به د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په ګډه کوي. په تاشکند کې د شنګای مرستې تنظیم د غونډې په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته یو بل سره لیدلې دي. د لیدنې وروسته جاري کړې سوي اعلامیه تر مخه دواړو هیوادونو د دوه اړخیزه ستونزو د هواري په اړه د سلا او مرستې لپاره په لوړه کچه میکانیزم په جوړولو سلا سوي دي. د اعلامیه تر مخه دغه میکانیزم مشري به سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په ګډه کوي. د دغه میکانیزم لاندې به یو ګډ تکنیکي ورکینګ ګروپ جوړیږي چې د دواړو هیوادونو تحفظات به لرې کوي. د دواړو خزه اړیکو او امنیت په اړه خبرې کیږي او د عام وګړو او ګاډو د تګ راتګ معامله به هم د دغه میکانیزم لاندې ځای کړی سي. د اعلامیه تر مخه دواړه هیوادونه به د تراګرۍ د مخنیوي، سیمه ییز مرستې او اقتصادي پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي او دواړه خیز مرستې ته وده ورکول لپاره به دواړه هیوادونه په مستقل بنیادونو په رابطه کې وي. اعلامیه دا هم وایي چې دغه ګامونو څخه به د ستونزو د هواري او د تورخم پر پوله په تیرو ورځو کې مخې ته راتلونکې تاوتریخوالي په شان د تشدد پیښې په راتلونکي وخت کې په مخنیوي کې مرسته ترلاسه سي. اعلامیه کې دا هم ویل سوي دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل خپلواکۍ ته د درناوي په نظر ګوري، د یو بل کورنۍ معاملو کې به مداخلت نه کوي او نه به خپله مځکه د یو بل په ضد استعمالولو ته پرېږدي. په تیرو ورځو کې پر تورخم پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته، که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی په مشرۍ کې یوه ډلې د پاکستان سفر کړی و، خو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه دا لومړۍ لیدنه ده چې پکې دغه شان معاملې ته خبرو د لارې په هوارولو اتفاق سوی دی. پاکستاني څېړنکاران او سیاست مداران هم د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ مخې ته راتلونکي ستونزې د خبرو د لارې پر هوارولو ټینګار کوي. او د عوامي نېشنل ګوند سینیټر شاهي سید په دې اړه وایي، بلړخته پخوانی د کورونو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر سینیټر رحمان ملک هم وایي،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان افغانستان کو بیٹھنا پڑے گا اور جو تیسرے فریق آ کر پاکستان اور افغانستان میں لڑائی کرا رہے ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے.
فکر کوم افغانستان شاسات اللہ پارا با پاکستان افغانستان د یو بل سرکشینی او خبرې به کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ کوونکی دریم په کار دی چې ختم کړي سیم. سرګند دی وی چې د پاکستان لاړه پر تورخم پولې د دروازې جوړولو په معاملہ په تیرو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا د تاوتریخوالي ښکار سوي او پر دغه معاملہ د ډزو په نتیجه کې یو پاکستانی میجر او افغان ځواکونه وژل سوي، یو شمیر عام وګړي ټپیان سوي او پوله ته تګ راتګ لپاره تر شپږ ورځو پورې تړل سوي وو، چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو وروسته پرانستل شو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د پاکستان سره په وروستیو کلونو کې د تاوتریخوالي له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت باندې ډیر اثر پرېوتلی دی او اوس نورو ګاونډي هیوادونو سره افغانستان خپل تجارت زیاتوي. رپورټ پی د وایس آف امریکا افغانستان نه خبريال اکرام شینواری راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال مزمل شینواری امریکا غږ آشنا علیم سره په مرکه کې ویل چې په تیرو پنځه کلونو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې، له امله د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو واردول هم راکم شوي.
مخکې تقریبا که موږ وګورو 2009 او اتم کې 80% ترانزیت موږ د پاکستان د لارې نه راته، اوس شاید د 1.5% پورې نه اوسي.
مزمل شینواری وایي چې اوس افغان سوداګر د کراچۍ د بندر پر ځای د ایران د بندر عباس او د ازبکستان له لارې افغانستان ته مالونه واري.
د ایران د لارې نامخ کې کزمنګه د 15% پورې وست تقریبا د 20% پورې ترانزیت د بندر عباس د لارې نه دی، او که چا بهر فعال شي شاید دا مقدار نور هم زیات شي. منځنۍ آسیا نه ډیر زیات شوی دی ترانزیت، ځکه کزمنګه تجارت هم که فیصدي ونیسو نو تقریبا د 20% پورې مخ کې صرف زمنګه تیل به د منځنۍ آسیا نه راتلل چې دوه طرفه تجارت د لپاره ترانزیت ممنه راته، او زیاتره لکه د روسیې نه مال راځي، کله قزاقستان ناراضی، کله نور ملکونه ناراضی، د ازبکستان د لارې نه زیاتره زموږ ترانزیت دی.
افغان سوداګر د پاکستان له لارې خپل هیواد ته د میلیارډونو ډالرو پر ارزښت ترانزیتي مالونه د واردولو ترڅنګ هر کال تر 2.5 میلیارډ ډالرو پورې مالونه چې زیاته اندازې خوراکي توکي دي هم له دغه هیواد څخه افغانستان ته راوړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال وایي چې اوس له پاکستان څخه د خوراکي توکو په واردولو کې هم کموالی راغلی، او اوس افغان سوداګر وړه او غنم له قزاقستان څخه او غوړي له مالیزیا څخه واردوي. مزمل شینواری وایي چې افغانستان د وارداتو لپاره د متبادلو لارو لټول چې نږدې شپږ کاله وړاندې افغان حکومت پیل کړي، د دې سبب شوي چې د پاکستان د لارې بندېدل د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو په لوړېدو ډېر اغېزه ونه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی چارواکي هم تاییدوي چې پاکستان له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو په وارداتو کې کموالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خنجان الکوزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون کې د پاکستان لخوا د محدودیتونو رامنځته کولو له امله افغان سوداګر ایران او منځنۍ اسیا ته مخه کړې ده.
غذایي مواد چې موږ د پاکستان نه راواردوو، هماغه مواد په هماغه لار باندې راوړو، او نور مواد په دغه لار باندې نه راوړو. اکثره زمونږ جنسونه لکه راختو، سګرټو، سپیر پاک او ټیرونه دا تجملي شیان دا ټول د بندر عباس د لارې نه او سوختي مواد هم ټول د مرکزي اسیا د لارې نه او دغه لارې نه راځي.
خو د افغانستان د سوداګرۍ فنیو د خونی مرسیال د مذهبي شینوالي څرګندونو په خلاف وایي چې تورخم د لارې بندېدلو سره د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي توکو بیې 30% لوړې شوې دي. افغانستان او پاکستان په 1990 کال کې د اپټر تړون لاسلیک کړ، خو افغان حکومت وایي پاکستان دغه تړون د عملي کېدو په برخه کې خنډونه راولاړوي چې په بشپړه توګه د دغه تړون د عملي کېدو مخه نیولې ده. افغانستان لومړی په 1950 کال کې د پاکستان سره ترانزیتي تړون لاسلیک کړی و چې په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د ړنګېدو وروسته پاکستان پکې په یوه اړخیز ډول محدودیتونه رامنځته کړل چې بیا نږدې شپږ کاله وړاندې دواړه هېوادونو د اپټا په نوم د سوداګرۍ او ترانزیت نوی تړون لاسلیک کړ چې اوس هم لا پرې عمل کېږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منور دن کو دادا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو وار بیا خبرونو تفصیل در توڑان دیکھو فاول غور سے دا خبرونو سرچکو تھا.
د برطانی خلکو د جمعې پورس چوی ریفرنڈم کې د یورپی یونین نا ځان لکېدو په حق کې رائے ورکړي. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د اولسی رائے د نتیجو راتلو وروسته اکتوبر میاشت کې د استعفا اعلان کړی دی. د یورپی یونین نه جدا کېدو په حق کې د مخالفه ډلې مشر نایجل براج وای د یورپی یونین نه جدا کېدو ورځ به د ازادۍ په حیثیت مانځي.
د یورپی یونین زده برطانیه جلا کې دوه فیصله لوجه د دغه هواد کرنسی په دیرس کال کې تټولک شت راغلي. نړیوال سټاک مارکیټونه هم غورځېدلي او یورپی بانکونو ته په ریکارډ کچا باندې د اربونو ډالر تاوان رسیدلی.
The stability of the foreign exchange markets is of utmost importance for global growth, but currently the foreign exchange markets are extremely nervous.
او د پاکستان خارجه دفتر وای پاکستان او افغانستان د ګډه سرحدي پوله سمبالښت او د دوړخه ز مسلو حل باندې سلام مشورې لپاره د اعلی کچې طریقه کار باندې سلا سوي دي.
په تاشکند کې د شنګای مرستي تنظیم د غونډې په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته یو بل سره لیدلې دي.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو سره په انخته کې دیرش داعش وسلوال وژل شوي دي.
خبرونو تفصیل د برتانی ولس د ریفرندم په وخت د یورپی یونین پرېښدلو په حق کې د 2.5% زیاتې رائے ورکړي او نږدې 2.5% خلکو رائے ورکړي چې اروپا د په برتانیې د په اروپای یونین کې پاتې سي. بلخوا د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دي چې دوی د خپلې عہدې څخه د استعفا ورکولو اعلان کوي او د اکتوبر په میاشت کې به استعفا ورکوي. باید شي کنزرویټیو ګوند د نوي وزیر اعظم لپاره نوی تن وټاکي.
د یورپی یونین نه د برتانیې جدا کېدو فیصلې له وجې د دغه هیواد کرنسی په دیرش کال کې تر ټولو ښکته پریوتی او یورپی بانکونو ته په ریکارډ کچه تاوان رسیدلی. د برتانیې ریفرنډم د نړۍ د مالیې په مارکیټونو د اوبو د چپو په رنګ اثر کړی. د برتانیې پاونډ کال 1915 وروسته په اول ځل دومره ښکته غورځېدلی. د برتانیې او یورپ کمپنو په اربونو ډالره بیللي. د جاپان کرنسی یان د کال 2013 راهیسې په اول ځل د ډالر په مقابله کې مضبوطه شوی او د سرو زرو بیه په اوو کال کې تر ټولو زیاته بارتلې ده. د امریکې سټاک ایکسچینجونه هم ښکته پریودلې دي. ډاو جونز صنعتي انډیکس 1500 پوینټونه ښکته تلې دي. افاته د پاکستان د کراچۍ کې اس ای 100 انډیکس هم 2.2% غورځېدلې.
پاکستان او افغانستان د پولي په سمبالېدو په میکانیزم سلا سوي دي. مطبوعات وایي دواړه هیوادونو چارواکو تاشکند کې د شنګای همکاري غونډې په مهال لیدلې دي او د خبرو په مهال د پولي امنیت او نظام جوړولو باندې رضا سوي هم دي. اکسپرس ټریبیون رسپانې وایي د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ترمنځ د ملاقات په وخت افغانستان کمی سلامتیا چارو سلاکار حنیف اتمر هم موجود.
د افغانستان ختیس ایالت ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلوالو د افغان ځواکونو په 15 امنیتي چک پوسټونو باندې حمله کړې دي. افغان چارواکي وایي چې په جوابي ډزو او انخطو کې 150 نه زیات داعش وسلوال وژل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا و دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. په خبرونه کې وس وخت سوي دی مطبوعاتو ته د کتنه او نندا کتنه کړی د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په مصر کې د اسلام پسند اخوان المسلمین ډلې خوخ صدر خاغلی محمد مرسی په عامو انتخابونو کې د غوړه کېدو ورستو د کال 2012 په جون کې د مصر د صدارت په منصب کې ناستو، خو یو کال پس د کال 2014 په 3 جولای د مصر فوز صدر مرسی د اقتدار نکوس کو. دا وخت په خوانې صدر محمد مرسی په مختلفو تورونو کې په جیل کې پروت دی. د امریکای مشهور اخبار کریسچین ساينس مانیټر خپل یو تازه غنه کې د اخوان المسلمین د زوال او په ممکنه توګه د بیا راپورته کېدو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د اردن حکومت په اردن کې د اخوان المسلمین صدر دفتر بند کړی دی او په دې اخوان المسلمین عرب دنیا کې د خپل اخیری مضبوطی قلانه محرومه شوی دی. مضمون لیکي عرب دنیا کې د عوامي سیاسي غورځنګ راپورته کېدو وروسته قطر او ترکی د اسلامي نظام بهر ملکونو کې د نافذ کولو کوششونه شروع کړي دي او همدا د اخوان المسلمین د کمال ورځې وي. خو ډیر زر د اخوان المسلمین سپیرې ورځې شروع شوې ځکه چې په مصر کې ورلفوس سخت غزار ورکو او په خلیج ملکونو کې هم پر بندیز ولګولای شو. کریسچین ساينس مانیټر خپل مضمون کې زیاتی چې د اردن لخوا په اخوان المسلمین تازه غزار دا اسلامی تحریک په نظریاتی دوراها او درولې ده. اوس به اخوان المسلمین فیصله کوي چې آیا د تحریک د ظلمو غړو خبره ومني، څوک چې د شر شدت د لارې اختیارولو په حق کې دي، یا د تیونس د مسلم ډیموکرات ډلې په شان ځان لا یو نوی تشخص پیدا کړي. ځینو خلکو سره فکر دی که اخوان المسلمین ځان له جایز سیاسي حیثیت پیدا نکړي نو په دې به سیمه کې تونلارې توب وده ومني. ماهرانو خبرداري ورکړی دی چې د اخوان المسلمین د اولسي خېګړې د کارونو نه په منی کولو به سخت دریځه سلفي مسلمانانو ته د دوی د ځای نیوو موقع په لاس ورشي. بلخوا سلفي مسلمانانو د ځینې جهادیانو په ملګرتیا کې اردن کې روژهدارو له د روژې ماتي میلمستیاګانو له زور ورکړی دی. دوی په سیمه کې خلکو کې خنه نوتی دي او په مصر کې خو د سلفي مسلمانانو نور نومي اسلامي پارټي واحد سیاسي پارټي ده چې پارلیمان کې ناشته ده. اردن کې د اسلامي تحریکونو ماهر تجزیه نگار حسن ابو هانیا وایي چې د اخوان نقصان د سلفیانو ګټه ده. په اردن کې د اخوان لوی شمیر زلمی وایي که دوی سیاست کې ایسي اخستو ته نشي پرېښودی نو بیا دولت اسلامیه سره د شاملېدو نه سیوا دوی سره بله لار نشته. کریسچین ساينس مانیټر خپل مضمون کې لیکي چې په اردن کې اخوان المسلمین تحریک د تیونس د اناهدا نومي اسلامي پارټۍ په نقش قدم د چلېدو جاج اخلي. چا چې ځان اوس د مسلم ډیموکرات نوې نوم خوښ کړی دی. دوه ځلې تیونس کې غیر مذهبي پارټو سره اتحادي حکومتونه جوړ کړي دي او 13 میاشتې د خپلو ټولو مذهبي سرګرمو ختمولو اعلان کړی دی. په اردن کې د اخوان المسلمین په خوانه مشر سلیم فلاحت اردن کې د خپلو همخیالو ملګرو راغونډولو په کوشش کې دی او د یوې نوې پارټۍ جوړولو تکل کوي. دی وایي چې د نوې پارټۍ نوم به حکما پارټي وي. اگر که د دې پارټۍ منشور به د اسلامي تعلیماتو په بنیاد وي خو پارټۍ سره به اسلام ټکی نشي لګولی. خو کریسچین ساينس مانیټر خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې تجزیه نگاران او د اخوان المسلمین دننه د دې سوچ مخالف غنی غنی چې د اخوان المسلمین د مذهبي او د سیاسي خدمتونو او د کړه وړنه بغیر د دې قسمه پاټو کامیابی ګرانه ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی زو افغانستان ته چرته چې افغان چارواکي وای د ننګرهار ایالت کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمنځ په انخطو کې د دیرش تنا زیات د داعش وسلوال وجلې شوې دي. رپورت په افغانستان ندری بریډیو خبريال حقمن روان را کوي.
دی افغانستان ختیز ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې دا ځل د ایش وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په 5 امنیتي پستو او د خلکو د استوګنی کورونه تر ډلې ایز وسلوال برید لاندې راوستي چې له عملی یو شمیر ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې د راسیدو تر څنګ لا ډیر شو زیات د ایش وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د ولی ویانا تبلاغو غنی لا ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې 13:12 د ایش وسلوالو د کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتی ځواکونو پر امنیتی پستو وسلوال بریدونه وکړل او له افغان امنیتی ځواکونو سره په نښته کې د ایش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. خوګنی زیاته کړه چې د افغان امنیتی سرتیرو پر امنیتی پستو د دایش وسلوالو لبرید سره سم تازه دمی افغان سرتیری هم سیمې ته رسیدلې او د مخالفینو پر وړاندې جګړه پیل کړې ده. نوموړي له دایش وسلوالو سره په جګړه کې افغان امنیتی سرتیرو ته د اوختي تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د دی پی کی پاړه د ایش وسلوالو تر اوسه پورې څه نه دی ویلې. د یادونې وړ ده چې دا په ننګرهار کې د افغانستان پر امنیتي پوستو د ایش وسلوالو لومړی برید نه دی، بلکې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د همدې ولایت د هسکې مینې پر ولسوالۍ د ایش وسلوالو په برید کې د ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمود په ګډون 4 پولیس وژل شوي وو او تر 15 زیاتو د ایش وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس آف امریکا دیوا ریډیو دی. څنګه چې تاسو زمونږ په خبرونو کې اوري، د پاکستان په میډیا کې ځینې داسې خبرونه راغلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه جوړه شوې وه. هغې خپل سفارشونو کې دا فیصله کړې ده او خپل سفارشونه کړي دي چې په قبایلي سیمو کې د انګریزانو د وخت راهسې پر ځای د اف سی آر قانون په ځای به هلته کې د نظام عدل قانون پر ځای کوي. دغه فیصله شوې ده چې پکې به فوجداري او دیواني چې کوم نظام دی د پاکستان او د دې ترڅنګ به ځایي رسم و رواجونه هم شامل وي. زمونږ په سیمه کې خبریال احسان محمد خان د خلکو او د څېړنکارانو نظر راغونډ کړی دی چې هلته کې به څنګه د ملک عدالتي نظام غځولی کیږي او دغې ته خلک په کوم نظر ګوري. دا رپورټ به تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي کومه کمیټه د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړه شوې، په دغه کې نه خو د فاټا او نه د نورو پښتنو نمائندګي شته دی، نو ځکه هغوی دارنګې اصلاحات نشي قبلولی.
دا کمیټه جوړ کړي به دا اسلام آباد او پنجابي حکمرانان چې د خپل خوشي قانون هلته راولي، د فاټا او د پښتنو په خوښه نه راولي. دا کمیټه د دې لپاره جوړه شوې که د فاټا لولس زده کمیټه یې یعنی د پښتانه د دا کمیټي نو ظاهر خبره هغه د پاټا مکمله خیر غواړي. اوس یې ولاوی یو ملتانه یو د اسلام آباد والا هغه څه د پښتنو سره د پاټا ولسته د خاورې سره پاټا په کار دی چې ځان ته خپل یو اګزیکټیو منتخبه جرګه ولري، کونسل ولري او خپل سکریټریټ ولري، خپل ځان ته د جرګې او د جوډیشري او نظام ولري. او په دې کې تاسو اندازه وکړئ چې نن کشمیر د کشمیر به څه قربانۍ دی چې تاریخ دیتی کشمیر چې دی دا د پاچا اولس آزاد کړی دی دوی خپل حالت دا جرأت نشو کولی دا د پاکستان ټول فوج چې وو دا نه ورتی دی انفرت باندې مگر چا چې کشمیر آزاد کړي نن هغه کشمیر چې دی صدر لري وزیر اعظم لري کابینه لري سکریټریټ لري بجټ لري خپل عدالتي نظام لري نو ولې د پاچا دم خپل صدر وزیر اعظم یو کابینه یو سکریټریټ یو عدالتي نظام ده ولري
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي عمومي سکتر سردار حسین بابک د دغه فاټا ریګولیشن پاکلا د خپل ګوند د ریس دا ډول ویلی
بالکل دو خبر دی کہ کوم کمیٹی جوړا دا فرای کوم مخکم دا وختنا کړی دا بلکې واړو هم دا چې په دې کې د فاټا خپل خلق چې دغه شامل وي که پارلیماني مشران وي که ولسی مشران وي خو چې د فاټا د مسلو نه خبر وي د فاټا سره تعلق لري چې هغه په کمیټه کې شامل وي دا به ډېر زیاته غوره دا به ډېر زیاته بهتره خبر دا خو اوس د ټولې فاټا خلکو فیصله کړې ده چې دا د خیبر پښتونخوا کې شامل شي چې کله دا شي شامل شي شکل باندی مشکلات عوام مسائل نمائندگی شکل وجہ
دا قومی وطن گوند ویان طارق احمد خان دا دغا فاٹا ریگولیشن پاڑا دا ډول دریز وړاندې کړي
اغه پښتو دي نه بل دوی ته کوم خزینو ته تللی دي البته کې غونډه کړی دي جرګې کړی دي نو اغه کې زیاتره دي حکومتي جرګې یا د حکومت کوم ملکانان دي مرا په هغه خلک دي دا ما کتابه د پاکستان او د سره سره د پارتي خلکو سره ظلم دي چې بیا د دې داسې قسم لا تجربه کول غواړي کار دي د پاکستان د اعلی عدالتونو نظام چې دی هغه هلته کې ایکسټینکلی شي د پاټا چې کوم نمایندګان دي باید چې هغوی خپل ځان د قانون سازي وکړي شي داسې نور ډېرې خبرې دي چې د پاکستان د نورو خلکو ته هغه حقوق حاصل دي او د پاټا خلکو ته نه دي حاصل نو باید چې هغه ټول حقوق د پاټا خلکو له ورکړي شي
احسان محمد خان وایس آف امریکا ډیوه ریډیو پېښور
قدر منوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا د خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري یو رپورت درته وړاندې کوو چې مرکزی حکومت وایي چې کمې تعلیمي ادارې د دوی تر زیر انتظام لاندې راځي په هغه تعلیمي ادارو کې به دوی د ګرمیانو د چټۍ وروسته د کم مسلمانان زده کوونکو چې دی له اوله کلاس څخه ونیسي تر دولسمه کلاس پورې به د قرآن شریف خصوصي کلاسونه ورکوي دا فیصله مرکزی حکومت کړی ده تفصيلات درته وړاندې کو ارشد حسین په ریپورت کې
د پاکستان مرکزی حکومت د اولنی او دولسم ټولګي مسلمان محصلینو ته د قران تعلیم ورکول لپاره د یو نوی سکیم منځوري ورکړي او د دې لومبه پړاو به د ګرمۍ د چټیانو سمدستي رستو د هيواد په مختلف علاقو او د صوبو دننه د وفاق لاندې اتل زر غیر رسمي سکولونو کې پیل کیږي د انګريزي جبې ورسپانې د نیوز کې چاپ شوی یو خبر کې ویل شوی چې دغه نوی سکیم لاندې به د اولنی او د پنځم ټولګي محصلینو ته په عربی ژبه کې قران خودل کیږي او د شپږم نه تر د دولسم ټولګي محصلینو ته به په اسانه یا سلیس اردو کې د قران ژباړنه هم خودل کیږي تما سرګندیږي چې د وفاقي حکومت د دې ګام لکبل به د اسلامي تعلیماتو پرانا کې د یو خټولنې جوړخ کې لاس امداد وشي خیبر پښتونخوا کې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ډایرکټر او نامتو تعلیمي پوهان پروفیسر خادم حسین وای د تحقیق نه داسې نه ثابتېږي چې د زیات مذهبیت تعلق د زیات حسن اخلاق سره دی یا زیات مهذب کې دو سره دی
د دې اگر چې په مختلفو تحقیقونو کې د دې په ضد نتیجې مخې ته راغلي دي ان چې څومره زیات مذهبیت ته نو اغلتا زیات تفرقه بازی هم ده اغلتا زیات فرقه واریت هم ده او اغلتا زیات د فرقې په بنیاد تنازعات هم ډېر زیات دي نو هماهنګي د مذهبیت یا د مذهب د زیاتی د رجحان سره هماهنګي تحقیقي تور نه تړلې شوی یو خدا خبر ډېر زیات اهمه ده
نامتو تعلیمی ماهر او فعال سماجی کارکون پروفیسر وقار نظر لري چې ماشومانو ته د مورنۍ ژبې پرتله په بل کم ژبه کې تعلیم تعلیم ورکولو سره نه خود هغوی تعلیمی معیار خکیږي او نه خپل تعلیم جاری ساتل شي.
پد شو عربی دا معاملہ لک سنسټ او پدې باندې دا چې څنګه عربی خو مذهبي ژبه ده نو دې خلاف نه سو خبره کول شي او نه دې دغه خو لکه دا تجربه خوشی دي خو دا تجربه ډیره زیاته کامیاب شوی نه ده. ټیک ده چې لک میچور شي په لک لک اوچتو کې راسونو کې دي د عربی ژبه ورته بیا وشي دا د وخت سره ور سره د ورته نورې د خارجي ژبه چې دي دا د ورته شي ماشوم چې دی هغه بس د کړم ښه کولی شي دغه هم ښه کولی شي او په دې خارجي ژبو کې عربي ژبه دې تړومبی کړي ځکه چې دا به سړی وایي چې په دې ژبه کې قرآن شریف لیکلی دی او زموږ مذهبي ژبه ده. خو د هغې مطلب دا نه ده چې یاره یو ماشوم ته بالکل تاسو په لومړي سټیج کې په اور او په دویم کې عربي شروع کوي هغه نه شي زده کولی نو دې نتیجه به نور هم خرابه خیژي او خوالی سه دغه پکې نه ښکاري.
ښاغلی پروفیسر خادم حسین وای د هیواد او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا ایالت په مختلف سکولونو کې د پخوانه محصلینو ته د قرآن ناظره او ترجمه خودل کیږي او کوم مرکزی حکومت د دې معیار او مقدار سیوا کول غواړي نو وی به خو نه غني چې دې سره به پټولنه کم خ اثر وغورځيږي. هغه زیاتوي
دغه ما تنخ کاری چې د هماهنګ غاړي ته څه قدمونه اغستو کوشش دی ما تخکاری چې دا د اتیایم 1980 نه را پدی خو د مذهبیت یو بل رجحان غمازي.
سړونکو وای چې د هیواد په نصاب کې د قران تعلیم لازمی ګرځول په پاکستان کې یوازې د سغدریزه او ترهګرۍ مسله نشي هوارولې تر سوچ په قامي نصاب کې هغه سيزونه نه وي شامل کړي شوی کم چې د محصولینو دننه تنقیدی شعور را بیدار کړي او په کار د چ ریاست ماشومانو ته نوې هنر ورکړي او مختلف تهذیبونو سره آشنا کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیور ریڈیو دے او اوس راځو د خیبر پختونخوا حکومت اړخ ته. د خیبر پختونخوا انرجی ډیولپمنټ ارګنایزیشن یا د پیډو په نوم ادارې د بورډ آف گورنرز مشر شکیل دورانی استعفا صوبائی حکومت منظوره کړې ده. هغه دا تور لګولې ده چې د حکومت خلاف دوه منصوبو کې د تاخیر لوجې هغه د دې پلټنې کولې او هم د دې لوجې ادارو ته په عربونو روپۍ نقصان رسیدو. یو رپورټ پی د پېښور ندری رادیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
د پښتونخوا انرجی ډیولپمنټ ارګنایزیشن یا پیډو نومي ادارې د بورډ آف گورنرز چیرمن شکیل دورانی په خپل عہدې باندې شپږ میاشتې کار کولونه پس استعفا ورکړې ده او حکومت دا منظوره کړې هم ده. خو شکیل دورانی دغه استعفا سره دوه میاشتې وړاندې د دغه ادارې نااهلی او بد انتظامی باندې د خفګان او غوسې له وجې ورکړې وه. مطبوعاتو ته ورکړل شوي بیانونو تر مخه شکیل دورانی دا تورونه لګولې دي چې اوس د دوی د استعفا ځکه منظوره شوه چې دوی د حکومت خلاف دوه منصوبو کې تاخیر د لاسه سرکاري خزانه ته هر میاش 3 کروڑ روپو پورې نقصان باندې تحقیقات کولو اراده لرله او ډیر زری د دې حکم ورکولو. خو د دې نه مخکې چې دغه تحقیقاتو حکم ورکړی شوی وي د صوبی وزیر اعلی پرویز خټک د استعفا منظور کړه او د خپل کار نه ودرولو. د شکیل دورانی د پاکستان تحریک انصاف د دغه ادارې نه بیلیدو نه مخکې کال 2014 کې د صوبی چیف سیکرټری ارباب شہزاد هم د پاکستان تحریک انصاف سره اختلاف لرلو لوجې لری کړی شوی او هم د غرن د پاکستان تحریک انصاف له طرفه جوړ شوی د احتساب کمیشن ڈی جی هم د پاکستان تحریک انصاف سره اختلاف لرلو وجې استعفا ورکړې وه. په دې حق له د عوامي نېشنل پارټۍ مخالف ګوند سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابا صدا وایي
تاسو وګورئ څنګه چې تاسو ذکر کول چیف سیکرټری لاړو دا حکومتي چارج شیټ کو احتساب کمیشن چیرمین لاړو ډیر زیات الزامات یې ولګول په دې باندې دوی دغه جواب ورنه کو یا دریم انټی کرپشن ډایرکټر چې دی دا دی ځر کو هغه ډیر لوی الزامونه ولګول چې دا کم بلیون ټی سونامی دا په دې کې ډیر په لویه پیمانه باندې کرپشن دی. په سملای کې پغی باسن او شو په اخباراتو پغی باندې ډیر لوی سکینډل او انویسټیګیشن خبرونه رالو پغی شامل درآمدونه شو د پیډو دا چې کوم خبره ده ما په سملای کې پورته کړی و چې د دورانی باندې عاطف خان ډیر لوی الزامونه ولګول ما ورته یې مې دا خپل کیریئر غوار یا خور دې سو ویډیو ډیر لوی ریپوټیشن ول افسر پاتې شوی دی. مې هم په دې خبره نه پوهیږم چې کله تاسو یو افسر لګوي تاسو په تیر حکومت باندې دا الزام لګوي چې دا طرف ته دی په پیسې هغه ستې په سفارښونو پرېښتنو به افسران لګولو
شکیل دوران استعفی منظوری نه پس مطبوعاتو ته خپل ورکړل شوی بیانات کې تفصیل سره د پاکستان تحریک انصاف ته دغه ادارې کارکرتګي باندې څه سوالونه اوچت کړي دي. شکیل دورانی تورونه لګولې دي چې د حکومت دغه ادارې کې په سیاسي خوخي باندې اعلی اهلکار په غټو غټو تنخواګانو باندې اغستل کیږي، او بل طرف ته دغه ادارې په تیر دریو کالو کې یو هم هایډرو پاور پروجیکټ مکمل کولو کې ناکامه دي. د شکیل دورانی تر مخه تیر کال د جولای میاشت کې د عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې شروع شوی غټه منصوبه مکمل شوی، خو تر اوسه دغې نه بجلی ځکه نه پیدا کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بجلی رسولو لپاره د ترانسمیشن لاینز نظام د بجلی د تارونو نظام نه دی خور کړي. په دې تحقیقات کولو نه مخکې مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پخوانی استعفا منظور کړه، او دې داسې په دې منصوبې باندې تحقیقات کولو نه ودرولو. د دا هم تور الګولو چې په دې منصوبې باندې کار ودرېدو نه باوجود د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پیډو د بورډ اف گورنر د منظوري نه بغیر 140 کروڑ روپۍ ټیکدار ته ورکړي دي. مطبوعاتو کې راغلي د شکیل دورانی دغه تورونو د جواب لپاره چې کله د بجلی پیداوار وزیر عطیف خان سره د خبرو کولو لپاره دیو ریډیو کوشش وکړو، نو د جواب ورنکړلو. خو د وزیر اعلی معاون مشتاق غنی نه په دې مسلې باندې تپوس وشو، نو هغه ویل چې د شکیل دورانی بیان د تورونو نه زیات هیڅ نه دی.
دغه سوای الزامات کې کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت تو آج تک سامنے کوئی لا نہیں سکا. کوئی ثبوت تو لے آئے ان رائٹنگ.
دا صرف الزامات دي او ثبوت ایس نشته. مشتاق غنی ویل چې که دوی سره ثبوت وي نو رامخامخ دي کړي. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
اوس وړاندې کوو درته یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ایران یورپی یونین او د پنځو عالمی طاقتونو او د جرمنی ترمنځ د ایران د ایټمی پروګرام په حواله د شریک عمل د کوټری منسوبې د لوزنامې تقریبا شپږ میاشتې پوره شوې دي. د امریکانو چارواکو وینا ده چې ایران تر دې دمه پورې په لوزنامه پوره پوره عمل کوي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې امریکا هم په لوزنامه ټینګه ولاړه ده. د زیاته کا چې مونږ د خپل قول مطابق ایران نه بندیزونه لری کړی دي او په دې لړ کې مونږ په ټکی ټکی عمل کړی دی. جان کیری وایي چې د بندیزونو لری کولو په عمل کې ما ذاتی طور د حد نه زیات کوشش کړی دی، او هغه بینکونه، کاروباری ادارې او باپاری شخصیات مې پوی کړی دي څوک چې په ایران تر کلونو کلونو پورې د لګېدلو بندیزونو د لری کولو وروسته هم په دې مخمسه کې پراتو چې ایران سره به د څه قسمه کاروبار اجازت وي او د څه قسمه به نه وي. د رواني میاشتې په سر کې د ایران د خارجه چارو وزیر ښاغلی جواد ظریف خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شریک عمل د کوټری منصوبې د نفاذ نه وړاندې د لګېدلو بندیزونو نفسیاتي اثرات لاشته دي، او د دې نفسیاتي اثراتو نن هم په کار باپار لوی اثر دی. په دې سبب امریکې له د دې اثراتو د ختمولو دپاره لازمن سکول پکار دي. د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې امریکا ایران سره د جایز کاروبار په لار کې نه خو خنډ دی او نه به خنډ جوړیږي. جان کیربی زیاته کړه چې د ایران په قول د نفسیاتي اثراتو د ختمولو لپاره به ایران له د غیر محکمتیا پیدا کولو خپل سرګرمونه لاس اخیستل وي، کمی چې دوی لا تر اوسه پورې جاری ساتلی دي. دی وایي چې کاروباري طبقه د بې علمۍ یا د امریکې د لاس خپو خوځولو له سببه بې زړه نه ده، بلکې دوی چې حزب الله ته د ایران لخوا د میزایلو لیګل ویني یا د ایران لخوا د ترهګرو په شا ټپول ویني نو قدرتي خبره ده چې دوی به وارخطا کیږي. د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل بیان په اخر کې وایي چې امریکای ایران ته په صفا ټکو کې ویلي دي چې امریکا ایران سره د باپار کېدو په ډاډګیرنه کولو کې تر یو حده پورې تلی شي. البته امریکا چې چرته هم ضرورت وي اعتماد پیدا کولو او وضاحت کولو ته تیار ده. که مونږ په مستقبل کې خپلو کې کاروبار غواړو یا خپلو کې چرته هم کېدونکو خبرو کې ښه نامه پیدا کول غواړو، نو بیا ضروري ده چې په دې لوزنامه عمل کولو کې دنیا ته خپل روغنیتی ښکاره کړو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سي 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.